یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبری خپرونې ډیره برخه د ننګرهار ولایت پرونۍ پیښې ته ځانګړې شوې ده چې پر یوه جومات د برید له کبله تر شپېتو ډېر کسان پکښې ووژل سول. پر دې پیښې د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا غبرګون لرو او نورې مرکې هم ورباندې اورېدلی سي. وخت و نور راپورونه به هم در تخباره کو خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید زهیر مل وړاندې کوي.
سلام په پال کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د سولې ولسی خوځښت شپږغړي په لوګر ولایت کې وسوالو طالبانو لزان سره وړي دي. د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ په پیخه کې دوه شپېته تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي او له هېواده بهر به واوري چې جاپان وایي د امریکا په مشرۍ له هغه ایتلاف سره به یو ځای نه شي چې هدف یې له منځني ختیځ څخه د سوداګریزو اموالو د لیږد د امنیت ساتل دي. بشپړ خبرونه د سولې ولسی خوځښت شپږغړي په لوګر ولایت کې وسوالو طالبانو لزان سره وړي دي. د دې خوځښت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته وویل دوی پرون او نن د لوګر ولایت په یو شمېر سیمو کې غونډې درلودې، خو نن ورځ د لوګر ولایت د مرکز اړوند خوشي ولسوالۍ ته نږدې لوی غونډې وروسته د دوی شپږ ملګري وسوالو طالبانو لزان سره وړي دي.
غونډې ته تللي وو شارکه لوګر مربوط مرکز مربوط تلاله مربوط او اما پرون هم په دغه سیمو کې غونډې درلودلې. موږ له خلکو سره مناسبې وې. نن دا مو غونډه په دوام په شهر کې مو له مشرانو سره غونډه درلوده. نو چې دوی ورغلي دي طالبانو سره غلي ځان سره بولې دي.
وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې هم د سولې ولسی خوځښت غړي د حکومت مخالف وسوالو طالبانو له ځان سره وړي و مګر بیرته یې پریښي دي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د چوتې په جومات کې د شوې چاودنې له کبله دوه شپېته تنه وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان دي. چاودنه په داسې وخت کې شوې ده چې خلکو پرون د جمعې لمونځ ادا کوه. راپورټونه وایي د چاودنې له شدته د جومات چت رانړېدلی دی او د همدې کبل ډېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل پرون ماښام د جلال آباد په دولتي روغتون کې خبریالانو ته وویل چې برید د انسانیت او اسلامیت دښمنانو کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید په سختو ټکو غندلی دی. د چاودنې په کور دننه او بهر کې هم پراخ غبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې نشي اعلانولی. د ټاکنو د قانون پر اساس کمیسیون باید د انتخاباتو ابتدایي پایلې نن د میزان یتلې میاشتې په ویشتمه اعلان کړي وای. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رادیو ته وویل چې د کمیسیون چارواکي به نن په یوه خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړي چې څه ډول او په کومه ورځ به د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان شي. او له هېواده بهر دا چې جاپان وایي د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره نه یو ځای کیږي چې هدف یې له منځني ختیځ څخه د سوداګریزو اموالو د انتقال د امنیت ساتل دي. د جاپان د دولت ویان یوشیدا سوګا د جمعې په ورځ یوې خبري غونډه کې وویل دوی په دې برخه کې جلا اقدامات کوي او د دې لپاره چې جاپان ته د تیلو د لیږد خوندیتوب ډاډمن کړي سیمې ته خپلې کښتۍ استوي. پر دې سربیره نوموړي زیاته کړه توکیو به د تیل لیږدونکو بیړیو د ساتنې په برخه کې له واشنګټن سره نږدې همکاري وکړي. د سوګا په وینا په منځني ختیځ کې او امنیت د جاپان په ګډون د نړیوال ټونل لپاره مهم دی. لویدیځ عرب متحدان ایران تورنوي چې پوروسیو کې پر یو شمېر تیرورونکو بیړیو بریدونو کې لاس لري. ایران دا تورونه بې بنسټه بللی دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په فارس خلیج کې د سمندري ځواکونو پر مټ د سوداګریزو کښتیو د امنیت د ټینګښت کمپاین پیل کړی دی. یو شمېر لویدیځو عرب هیوادونو د دې اقدام ملاتړ کړی دی. او له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه د دې هېواد د صدراعظم بوریسن جانسن د وروستۍ شیبې پر طرحه نن په پارلمان کې رایې ورکول کېږي. رسنۍ دا د برېټانیا د راتلونکي تګلوري د ټاکلو لپاره یوه مهمه ورځ بولي. راپورونه وایي د دې ډار لا هم نشته چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو دا طرحه چې صدراعظم جانسن وړاندې کړې به په برېټانوي پارلمان کې تایید شي. تر دې مخکې د پخوانۍ صدراعظم تریزا مې څو طرحې په دې کې پاتې راغلي. د برېټانیا د اساسو د جرګې هم چې په بخښنه تر دې مخکې د پخوانی صدر اعظم تریزا می سوتر هم په دې کې پاتې راغلی چې د برېټانیا د اساسو لجرګي تصویب ترلاسه کړي. په سولو کې 25 برېټانویانو د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې په یو ټول پښتنه کې له اروپایي ټولنې څخه د وتو په پلاوي رای ورکړي، خو له هغې وروسته له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتو څرنګوالی د برېټانوي سیاستوالو ترمنځ په یو لنجمنه مسأله بدله شوې ده.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د علماو سرتاسری شورا د ننګرهار په وجومات کې پرونی 14 پکله کوټه کو غندله. د دې شورا مشر ازادي رادیو ته ویل
د شریعت یو خلاف عمل دی، دغه سه اعمال هیڅ وجه د وجوب توجیه کېدل نه شي.
د ننګرهار د والی وین اتاوله خوګیرنی وایي چې لا هم د دې 14 نوعیت یا ترنګوالی معلوم نه دی او په اړه پلټنې روانې دي.
لومړنی احتمالي معلومات همدا ښایي چې ښایي دا پیښه د درمل کې پرېکړه لامل رامنځته شوې وي، خو دا هم ویل کېږي چې ښایي هلته ماینونه ځای پر ځای شوي وي، خو دا پلټنې وروستۍ کېږي.
په یو بل راپور کې به ووري چې ټاکل شوی ونن د میزانیا تلی او وشتمه نیټه د افغانستان د ولسمشر انتخاباته لومړنۍ پایلې اعلان شي، خو دا کارونه سو په دې اړه د کمیسیون څرګندونې اوریدلی سي. او دغه راز د زهرو کاروانو نیوز پروګرام هم لرو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې به یو ووري لازم دی رادیو سره اوسئ. د افغانستان د علماو سرتاسری شورا د ننګرهار په وجومات کې پرونی 14 په کلک ټکو وغندله. په همدې حال کې د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو اوسیدونکو هم دا پیښه غندلې ده او د جګړې لشکل خواوی غوښتي چې د ملکی کسانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. تیر ورځ د ننګرهار د هسکې بینی ولسوالۍ په یو جومات کې 14 تر شپېتو ډېر کسان ووژل. خطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه پر لیکدی. پردیس صاحب، خبرونه ته شرغلې.
ډیره مننه. د افغانستان د علماو سرتاسری شورا وایي د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په یو جومات کې 14 د اسلامي اصول خلاف او د نزغم وړ ده. د دې شورا غړی مولوی شهزاده شاهد دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې د عاملونو د سزا غوښتنه وکړه. هغه وایي
علماو سرتاسری شورا په کلکو ټکو باندې دغه حادثه غندي او د شریعت یو خلاف عمل دی. دغه سه اعمال هیڅ وجه د وجود توجیه کېدل نه شي او دا زمونږ مسلمان ولس په خلاف باندې یو ناروا عمل دی چې تر سره کیږي.
د جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکمین ولسوالۍ په جومات کې 14 وشو چې د سیمې مسولینو په وینا 12 کس پکې ووژل شول او 14 نور پکې ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه پیښه د اسلامي او انساني اصولو خلاف عمل بللې دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د بریټ غندلای د دغه کمیسیون باندې شکر الله مشکور ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د بریټ یو بشري جنایت او موږ له حکومت غواړو چې د ملکی کسانو د ژوند د خوندیتوب لپاره دیګامونه پورته کړی.
یو اکاندا د بشریت وړاندې یو جنایت غنی، کچیر د دې خواوسه خشوی دا یو جنگی جنایت غنی او په حکومت باندې کوي چې دا په خو عاملین زر تر زره ولی ولشي او د قانون منګلو ته وسپارل شي.
هم حاله د هیواد یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو هم دغه پیغ غندې او د عاملونو د نیول کېدو غوښتنه کوي. د کندهار، مزار او پکتیا ولایتونو اوسیدونکو
زه احمد الله یم د کندهار شهر اوسیدونکی یم. واقعا د پرون پیښه دردونکې و کې دا یو غیر انساني کړنه ده او د اسلامي ارزښتونو نه خلاف عمل دی.
رونیا هستم، باشنده شهر مزار شریف. عمل کې به یک کس مسجدای ولایت ننګرهار صورت گرفته ای یک عمل وحشیانه است که حتی کفر می کار نمیکنه و ما یې عمل تقبیه میکنیم.
نوم یې احمد ویار ده، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. ټول پکتیا وال پکتیا کوټو غندو او د خکیلو غړ څخه دا هیله ده چې خپل جنگلو کې د ملکی وګړو تلفات باید جدي پاملرنه وکړي.
ملګر ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د امریکا سفیر د افغانستان لپاره د غوڅ ملاتړ ماموریت ارګ وجرای ریاست هم د ننګرهار ولایت په حسکمین ولسوالۍ کې د غرامست شوې پیخه غندلې ده. تر دې دمه د دې پیخې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د طالبانو وین زبیح الله مجاهد په خپل ټویټ کې دا پیخه یو جنایت بللی. بلې فریبا جان،
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردیس دوستانو، د ننګرهار په یو جمعات کې د پرونی چاودنې په اړه خبرګونونه خو مو واوریدل. په همدې حال کې د ننګرهار د والی ویاند وایي چې د هسکې مینې د دې پېښې د څرنګوالي په اړه څېړنې لا نه دي بشپړې شوي چې دا پېښه څنګه رامنځته شوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان له عطاالله خوګیرني سره مرکه کړې ده او په سر کې د یادې پېښې په اړه وروستي جزئیات ورسېدي.
شهیدان شوي دي په دې پېښه کښې، او تر شپږ زرو شاوخوا ټپیان شوي دي. ټپیانو اکثره وضعیت د ډاډ وړ دی، دوی اکثره سطحي ټپیان وو، تر لومړنۍ دربالونو اکثر رسوس شوي دي. تر اوسه لا هم د پېښې د نوعیت په اړه روښانه معلومات نه دي شریک شوي. لومړني معلومات چې احتمالي معلومات دي ښایي چې دا
څه دي؟ لومړني احتمالي معلومات څه دي خوجانه صاحب؟
لومړني احتمالي معلومات همدا ښایي چې ښایي دا پېښه د درمل کې بریدګر له امله رامنځته شوې وي. خو دا هم ویل کېږي چې ښایي هلته ماینونه ځای پر ځای شوي وي، خو دا پلټنې وروستۍ کېږي. ډېر احتمال همدا شته چې پېښه د بریدګر له امله رامنځته شوې.
بله، کوم کسان چې د سیمې مثلا هلته موجود ول، د هغوی له خولې هغوی څه وایي چې مثلا څه کېدلی شي؟ د هغوی کله کله د سیمې د اوسېدونکو هغه معلومات چې دي هغه هم یو څه موندنو سره مرسته کوي.
د پېښې قربانیان اکثره چې ټپیان دي، دوی د معلوماتو پر بنسټ چې چاودنه شوې ده او دوی نور په ځان نه دي پوه شوي. ځینې موندنې داسې ښایي هم چې هلته یو څوک راغلی دی، له ځان سره یو بوجي هم لري، او هلته دننه تللی دی، په دویم رکات کښې ځانمرګ یې برید کړی دی. خو دا هغه معلومات دي چې ډېر تحلیل شوي نه دي. کله چې تحلیل شوي وه وروسته معلومات مو شوي.
کله به دغه موضوعات د رسنیو سره شریک شي او ورباندې بیړنۍ کار روان دی؟ ځکه په دومره شمېر سره مرګ ژوبړه چې رامنځته شوې ده، د خلکو لپاره یوه پوښتنه ده چې مثلا دا څه ډول
باید یو وضاحت ورکړل شي چې دا سیمه هغه سیمه ده چې لرې پرته او غرنۍ سیمه ده. هلته زموږ امنیتي او ملکي منصبین حضور نه لري، او په ډېر وخت کښې هلته داعش تروریستي ډلې په دې سیمو کښې فعالیتونه هم درلوده. اوس هم د دوی وړاندې سیمو کښې هلته فعالیتونه حضور لري. ټلیفوني سهولتونه هم هلته ډېر زیات موجود نه دي. له همدې عمله په ځینې موندنو کښې موږ ډېر زر نه بریالي کېږو. جسدونه ویستل شوي، نن موږ تخنیکي او بل ټیم هلته په کار اخته دی تر څو معلومه شي چې
یعنی ستاسو د خبرو نه داسې ښکاري ښاغلی خوګیرني چې ګوندي دغه عمله د داعش ډلې کار اوسي. بلې،
تر اوسه پورې روښانه نه ده. دا به مخالفین تروریستان دا موضوع شریکوي. تروریستي پېښه ده، ولې په هغه سیمو کښې اکثره داعش تروریستي فعالیت لري.
بلې، یوه وروستۍ پوښتنه هم ښاغلی خوګیرني، هغه ده چې داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې ممکن ځینې کسان د لا هم د په جومات کې د خاورو لاندې وي یا د پریوتي چت لاندې وي. آیا
داسې تشویش بالکل نشته؟ ځکه د شپې دفاع نه زموږ امنیتي ځواکونو وسایط هلته لېږدولي وو، خلکو هم همکاري کړې ده، نور چې مو خلک هم راغلي وو، روغتیایي ټیم تللی وو. جسدونه او ټپیان ټول خاورو لاندې چې بند پاتې وو دا راویستل شوي دي. داسې کوم تشویش نشته. یوازې د نوعیت په اړه څونه دغه سیمه جومات نه لیدلی دی په بشپړ ډول، چا چې پرېوتی دی او په ډېر اسانه باندې نوعیت نه معلومېږي، نو دا لږ ستونزه شته دي، نور کومه ستونزه نه لرو.
د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیرني. دوستانو، بیا هم پر همدې مسلې باندې تم کیږو. د هسکې مینې د جودرې په جومات کې د پرونۍ چاودنې د یو شمېر قربانیانو جسدونه نن خاورو ته وسپارل سوه. د دې سیمې خلک وایي چې لا د مخه پرې داعش وسلوالو اوبه بندې کړې وې او فصلونه یې له تندې سوځېدلي وو. پرونۍ پېښې په شدت دردولې دي. زما همکار اجملان د دې سیمې له یوه قومي مشر ملک ستار سره د پېښې د څرنګوالي او دې سیمې ته د داعش د وسلوالو د پېښ ګواښ په اړه مرکه کړې ده چې په ګډه به یې سره واورو.
څه فکر کوئ چې دا په جومات کې چاودنه د جودري په جومات کې چاودنه د چا کار کېدای شي؟ یاره باور وکړ زه سفر نه پیډلی په پیښه وسو باندې پیډلی زما څه کړی دقیق نه سره لای
د سی ویل کیږي چې په ورستیو کې د تاسو د سیمې د خلکو او امدارنګا د تاسو نه پورته د کوم سیمه چې دالته د داعش وسلوال میشتي ویل کیږي چې په دغه کلی باندې وبام باندې کړی وي او یو څه اختلافات او غوښتنې لري په دې اړه باندې د اوازی سیدی
دا تقریبا
6 میاشتې یا 15 ورځې
دا
اوازی
سیدی
په مخ باندې لیدلی دوه
ورځې مونږ
نو دوی څه غواړي تاسو نه
کله چې مخالفین موږ ته ځواب کوي یو خطر راولا دا خط بیا موږ ویول څو نه دا ولا سوال سم دا خبره شریکه ته ورته موږ ځخه دا غوښتنه لري دوی غواړي چای غواړي بورا غواړي تاسو پیری موږ ته دوی بره خوشکه بدبختانه دوی موږ ته اجازه نه کړه هغه خيري ساري دا موږ دی ولا سره
وس تاسو سره دی دغه لوی پیخ نه ورسته له حکومت نه کابل نه مرکز جلال آباد نه چا تماس نیولې دي چا مستونزې اوریدلې کنه دی اوریدلې
نو وسه پر څه راغلي نه زغه دولس زمنګ دي بالا د حق مين دور سوالې د امنیت کمانډان راغلي یو مهري اردو والا کمانډان حمزاده راغلي چې پرون بیګا مخام پورې سره و
او
ریشیدار په خاولو
د نن نم تاسو ته جسدونه خاورو ته وسپارل څو کسان مونن خاورو ته وسپارل
ټول څلور سپېڅل کسان سم بیا خاصه سپاتیو
د تاسو دی شنوارو سیما لوګدی مدیر هيسي دی دغه مشکل سره مخ ده وخت په وخت په کې دغه سیاملي کیږي خلک تهدیدیږي او بور باندې بنديږي تاسو د خپل تاسو د خپل ستونزې د مقامات او چارواکو ته ویل دي دوی د تاسو د خبرې اوریدلې دي
موږ ټول ستونزې چارواکو په عمل پر سوري وزدي وخت مسولې
تروسه پورې هم داسې دقیق اقدامات کتلې دي چې تاسو مشکلات کم کی
نه دا وسه پورې دې دې کم اقدام نه
وکړي وس چې تاسو د دومره یوې لوی پیښې نه راووتئ د تاسو غوښتنه څه ده څه غواړي د افغانستان د نورو سیمو خلکو نه د حکومت نه د چارواکو نه د تاسو د سیمې خلک څه غوښتنه وسله دي د دومره یوې لوی ناورین او غم نه ورسته
نو عزت منه څه غوښتنه لري چې موږ سره کینو خبره وکړو یا د کوم غوښتنه ته ولا څه غوښتنه نه دي ټول سي خلک ولا سي
دغه مرګ جوبل کی
څه هیڅ هم نشته پلاس کی
دغه مرګ جوبل کی ماشومان هم شامل دي
دا چې وګڼه چې دا ټول د مړو د سلوسته تکاسانو کې به تلويخ پنځوس کسه ماشومان د رسکرن او رسکرن په ځل رسکرن او تل رسکرن او سپینګری پکې شپه کسان دي چې موږ نه دې سپېتو دا بیا کوي
دا د پیخې څنګهواله څنګه وو په سیمه کې په دې جمعات کې دا د جمعات چاودنې لکبل چې راغورځیدل دي د کسان ډیر وجلی کنه خپل چاودنې هم ډیر خلک تزیان اړولې
خبره ده چې موږ څه خبره واوره چې دلته کنه جمعات کې هیڅ کې دې جمعې د منځر اول رکعت اوس په دویم رکعت یې رم دا فدیه رحمت دې او زنانه وې چې ټول جمعو را سره ورننه و جمعات او دا به من فجارو دې زنانه د خوې خبره و
او بیا جمعات په خلکو را لویدلې دې یعنی دا جمعات
چې ما پراولې دا زرګي پراول دغه لرګوي دې جمعات خاورو خزل وخرج خرابه کړو شیدانی ته دې جمعات تمور ور دیوال دې منځ ته تری
د هسکمنی یو قومي مشر ملک ستارو
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
دوستانو اوس په ورسو له رحمت افغان څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه وو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای د روان مریض کال په شپږ میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په هیواد کې 15% د پانګونې ګراف راټیټ شوی د دغې خونې د رهبری بورد غړي خانجان الکوزی نن ازادي رادیو ته وویل
تر مزاجي راټیټ شوی دا او د هغه اساسي لکه هم دا دي چې امنیت مسله ډیره ده چې د نورم خراب شوی ده زرګنا او د نلري هم قوانین هم سخت دي تر دې وخت پورې دا یو تعداد متاسفانه چې د ملک نه د وصلو په حالت کې زیات سره
دا چې تیر کال او روان کال په افغانستان کې څومره بانګونه سوي ښاغلی الکوزی په اړه زیات جزئیات ورنکړل خو زیات یې کړ چې په افغانستان کې کاروبار یو څه سوړ شوی د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای د هوایی دالیزونو له پرانستې تر اوسه شاوخوا 900 پروازونه ترسره سوي. د دغه وزارت وین سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل چې د هوایی دالیزونو له لارې د صادراتو اندازه 188 میلیون ډالر ته رسیږي. ښاغلی رسا زیاته کړه چې تر اوسه له همدې لارې اروپایي، آسیایي او عربي هیوادونو ته شاوخوا 8600 تنه افغاني کالي صادر سوي دي. د نوموړي په وینا هر ورځ له افغانستانه بېلابېلو هیوادونو ته له 4 نیول تر 6 پروازونه کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي دا چې په نومبر او ډیسمبر میاشتو کې په افغانستان کې د میوو فصل وي، نو ځکه هم د هوایی دهلیزونو په چوکاټ کې پروازونه زیات وي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ/پوله، یو اروپایي یورو 88 افغانۍ، یو سټرلینګ پونډ 50 افغانۍ/پوله، یو سعودي ریال 50 افغانۍ/پوله، زر هندي کلدارې 100 افغانۍ، زر ایرانی تومان 90 افغانۍ/پوله، او زر پاکستانی کلدارې 499 افغانۍ.
زموږ غلازه د رادیو اوري دوستانو تکسوي وي چې نن د میزان یا تلې وښتمه د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان شوی وای خو دا کار ونه سو. په دې اړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه دلیل لري چې ولې دغه پایلې اعلان نه سولې، دوی دلیل څه دی؟ زموږ همکار وصل وصال نن د کمیسیون ته ورغلی دی او له مشرانو سره غږیدل دی. له دې وورو وصل صاحب خبرونی ته شرغلی تاسو د کمیسیون ته ورغلی وی دوی دلیل څه یادې چې ولې نن دا پایلې اعلان نشوي؟
ډېره زیاته مننه فریبا جانې. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د انتخابات خپلواک کمیسیون کې یم. اوس مهال دلته د کمشنرانو جلسه یا غونډه روانه ده. دوی وایي چې ښایي مازیګر مهال دوی یو رسمي ناسته ولري او په هغه کې ځینې مهمې خبرې اترې چې دوی کومه فیصله کوي هغه رسنیو سره شریک کړي. خو دلته د دوی د مطبوعاتي برخې له کسانو سره چې ما خبرې وکړې دوی ویلي چې نن دوی چې د میزان وښتمه ده پایلې نشي لنول او خایي دغه پایلې یو ونی وزندېږي. خو دلته ځینې نور سرچینو چې نه غواړي نومې واخیستل شي بیا ماته ویلي چې خایي نن دا فیصله هم وشي چې د یو شمېر هغه رایو برخلیک معلوم شي یا اعلان شي چې تر اوسه پورې تر ورته داخل شوی او شمیرل شوی دی او مقایسه هم شوی ده. نو به کتل شي چې بل اخره فیصله د ورځې تر پایه پورې سره وځي. خو کمیسیون نظر هم داده چې ښایي نن دغه پایلې تر ډیره پورې اعلان نشي. دوی لامل تر ډیره حد پورې تخنیکی ستونزې یادوي او هغه 2500 عالی چې قرنطین شوی وي د هغه د رایو د انتقال مسله ده چې پورې هغه سمواد سرورته نه دي انتقال شوی. دوی وایي چې دا هم دومره سخت خبره نه ده خو د ناظرینو لخوا ځینې شکایتونه په برخه کې موجود دي چې کله دغه بهیر ودرېږي او کله بیرته پیلېږي. ځکه دوی وایي چې ځینې بایومیټریک دستګاوي ماتې شوي دي او ځینو کې ریزلټ شیټونه نشته. نو په دغه مسله کې کله کله دغه بهیر ټکنه کیږي. نو دوی وایي چې دا به هم د ناظرینو د توافق سره سم خایي دغه مواد هم له دغه دستګاه څخه انتقال شي او په دې هم یو فیصله وشي. خو نهایي خبر هم دا ده چې د کمیسیون ویندویانو موږ له وکړه چې نن دوی پایلې نشي اعلانولی.
بلې ډېر زیاته مننه کوم وصل ویسالو. دوستانو تاسو هم واورېدل چې ظاهرا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تخنیکي ستونزې د دې لامل ګڼي چې د ولسمشر انتخاباتو لمړنۍ پایلې نن اعلان نشي. پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د جمهور رئیس ټاکنو د لمړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ دلایل معقول نه دي. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید په دې اړه دا ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. زما همکار امید زهیر مل ورنه پوښتلې دي چې آیا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د دې پایلو د اعلان ځنډ دلایل څومره پر ځای دي؟
موږ ته ځنډ د منلو وړ ده اما د توجیه وړ نه ده کوم دلایل چې کمیسیون وارد کړي چې شفافیت او د هغه نور موضوعات. ځکه چې کمیسیون په پخوا کې هم د شفافیت په اساس باندې دا پلان کړی وو او تصمیم جوړ کړی وو چې پایله به په ویسون د میزان اعلانوي او حتی د 9.6 میلیون لپاره دوی دا ترتیبات نیولي وو.
اوس رشید صاحب د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ د نهایي یا وروستیو پایلو په اعلان کې هم ځنډ راوستلی شي یا پر نهایي نتایجو باندې هم د اعلان مسئله البته زما یادونه ده چې په هغه هم اغیز خندلی شي؟
دوه حالات دي. کچته د تاکونو فلوک میسن ووتوانی دي د شکایت کې میسن هغه پریکړه چې دي خصوصا د اصل اصول خوخه کې محلونه له سر وشمې دي او ستونه محلونه وي باطل نه کړی دي او په دې د دې څنګه د دې دغه کوم تصویر چې د ولایت کوم به تر سره شي مرکزونه هغه محلونه او صندوقونه چې دی به وسیري هغه ډېر شفاف تر سره شي نو په یقین سویل سم چې د لومړی پایل اعلان څخه وروسته به شکایتونه به کم وي او دوی به ډېر بوخت او مصروف نه شي او که چېرته دوی دغه مرحله درسته مدیریت نه کړي نو خامخا بیا به د لومړی پایل اعلان څخه وروسته شکایتونه زیات وي او بیا د دې کار زیات وي حتی کېدای شي کړکېچ ختم وي. رشید
صاحب، اوس یو وکه چې تل پر کمیسونونو باندې کیږي، البته مشخصا یوازې پر ټاکونو کمیسون باندې نه بلکې ټیکنیک شکایتونو کمیسون باندې عامدار چې دوی کله ډیر کله د خپل طرز عمل مطابق عمل نه کوي یا ډیر کله پروسیجرونه چې دوی هغه تر پخو لاندې کیږي او ډیر کله بیا مهالویش هم دوی ورته پام نه کوي. مشکل څه دی؟ ولې نه توانیږي چې هدا اقل د ټولو برخو ته دوی د قدو کې او د سره سم مخته ولاړ شي؟
ځینې حالات دي چې هغه د کمیسیون خو نه تقریبا لمخنه تخمین سوي نه دي، بیا دې کله کار کې دغه سیستم سره مخامخ کیږي یا یو تخنیکی نقطه منځ کیږي نو نهایتا دغه دې سبب ګرځي چې ځینې توپیری یا متفاوت کړنې
ترتیبات نیولی وو او ملیون کسان هم وی نو بیا پایلې په دغه وخت باندې اعلان کی دا منطق دا استدلال سومره په زیاده چې دا سی کسان کم وی هم ما عمر وخت نیسی او ډیر وی هم هم دغه وخت نیسی فکر نه کوي رښتیا هم په دغه برخه کې بیا پر کمیسون باندې دانی وکه په زیاده یا په ځینو برخو کې ناغېړي کړی وو سی
کوم کاتب باندې خلکو ګډون کړی وو او کوم کاتب باندې پلان ول سی وو دا ستاندې مقایسه ول نه دی نو دا کار به زړه زړه بشپړ سی وي او په تخنیکی لحاظ باندې دا معلومات ټول پروسس سی وي ول دا چې کمیسون په دې کې به تر هغه ما مخکې دا ونه کړل چې اصلي دلیل دا ده چې دوی مخکې له ټاکنو څخه اواز مې چې پړاوونه څنګه همیشه ټینګار کوي چې کمیسون باید دغه ټول تخنیکی پړاو یو تر ازمایښت لاندې ونیسي او سیستم ځان ته کړه کړي چې کوم تخنیکی عیب هم نه لري په عین حال کې د طرف لامل د کلور په اساس باندې کوم څه نه پیښیږي او د دې په اساس باندې د خپل وخت او د زمان هغه مسله هم ډېر ښه مدیریت کوي.
د افغانستان د آزادو او عدالتي انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشیدو دوستانو اوس به ورسو د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو ته چې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو په اړه مقاله لیکل دي.
هیوا دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي پر لمونځ کوونکو ترهګریز بریدونه نه بخونکي جنایت دی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په عبادت کوونکو بریدونه په هیڅ دین او مذهب کې نشته، خو له بده مرغه افغانان د دغې ناوړه دسیسې قربانیان دي. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي که د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او د سیمې هیوادونه له افغان حکومت سره په ګډه د دا ډول جنایتونو مخاونه نیسی، نو په باور یې دا بلری نه وی چې دا ډول پیښې د دوی په هیوادونو کې هم تکرار سي. د هیواد سر مقاله لیکوال په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې لومړی دې د ترهګرو مخنیوي وکړي او هغه هیوادونه دې وځپي چې د داسې کړنو تر شا لاس لري. دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې نامنی د سیمې د نامنۍ باعث کیږي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې داسې اور بل دی چې مخکې له مخکې باید مخنیوی وسی. یو شمیر نور ورځپاڼو بیا د انتخاباتو د شفافیت او د لومړنیو نتایجو په ځان د اعلان په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي له انتخاباتي محلي ویش سره سم ټاکل سوی و چې نن د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي، خو د تخنیکي ستونزو له امله پایلې وځنډېدلې. د لیکوال په باور افغانان د انتخاباتو لخپلوا کمیسون تمه لري چې رای په شفاف ډول وشمیري، په خپل کار کې بشپړ استقلالیت ولري او د انتخاباتو داسې پایلې اعلان کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړي په احتمالي توګه لکه چې د انتخاباتو دویم پړاو هم ترسره کیږي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د انتخاباتو نظر بنسټونه او نړیواله ټولنه د پایلو په خپل وخت اعلان نه بلکې د انتخاباتو په شفافیت ټینګار کوي. د لیکوال په باور د انتخاباتي محلويش پلي کول هم ډیر مهم دي، ځکه د انتخاباتي محلويش نقص سیاسي او انتخاباتي کړکیش ته لار هواروي. هم دې ورسپانې لیکلي، کله چې د جمهور ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې د عقرب په 14 نیټه اعلان نسی او انتخابات دویم پړاو ته ولاړ سي، نو په روان لمریز کال کې د انتخاباتو دویم دور ځکه امکان نه لري چې هوا سړیږي او په سړه هوا کې د انتخاباتو کمیسون عملیاتي کارونه نسی ترسره کولای. او په پای کې د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړي، له دې ټولو سره سره څوک به چمتو سي چې د افغانستان له دویم پړاو انتخاباتو سره مالی مرسته وکړي؟
دوستانو له رحمت افغان څخه مو د کابل چاپ د مقالو سرټکی واوریدله. اوس به ورسو دې ته چې په کابل کې د غرمې 12 بجې سوالي او زما همکار امید ظاهر مل یو ځل بیا په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز پر واوروي.
د سولې ولسی خوځښت شپږ غړي په لوګر ولایت کې وسوالو طالبانو لزان سره وړي دي. د دې خوځښت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته ویل د دوی ملګري نن لیوي غونډې وروسته مرکز پل عالم ته نږدې وسوالو طالبانو لزان سره وړي. د ننګرهار په حس کمینه ولسوالۍ کې په یو جمعات کې د نننه د شوي چاودنې وروسته د پیښې پراخ برګونونه راپارولي دي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان، امریکا، ناټو او ګڼو نورو هیوادونو د برید غندلی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا یو لوی جنایت بللی دی. پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا د جمهوري ریاست ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ دلایل معقول نه دي. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي کمیسیون له لومړیو د طرز العمل او مهالویش له نقص سره مخ وو، که دا کار دوام وکړي وروستۍ پایلې به هم په خپل وخت اعلان نشي. او جاپان وایي د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره به یو ځای نشي چې هدف یې له منځني ختیځ څخه د سوداګریزو اموالو د لیږد د امنیت ساتل دي. د جاپان د دولت ویان یوشی دا سوگا د جمعې په ورځ یوه خبري غونډه کې ویل دوی په دې برخه کې جلا اقدامات کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا امید زاهد مل خبر دل. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولی، او کچیر مو زموږ خبرونه نه یاوریدل کولی سئ تکرار باندې ووري په تمه د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس د اونیز پروگرام وخت را رسیدلی دی. د زهرو کاروان پروگرام خبرېدو ته چمتو دی. دا پروگرام زما همکار دلنافع همت جوړ کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی ماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوي چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادۍ رادیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د میزان د میاشتې پر 23 نیټه د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې په یو کورلا موټر کې 160 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د جلال آباد ښار د اومې ناحیې اړوند د استوګنې په یو کور کې 18 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه شیشه ونیول. د دې موادو د قاچاغ او ساتنې په تور څلور کسان هم نیول شوي دي. په کابل ښار کې څه د پاسه 50 لیټره شراب ونیول شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادۍ رادیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د میزان د میاشتې پر 23 نیټه په بیلابیلو عملیاتو کې د کابل ولایت په دوهمه ناحیه او بګرامۍ ولسوالۍ کې 50 لیټره شراب، 1 کیلوګرام هیروین او 1 کیلو چرس ونیول. د دې موادو د خرڅلاو په تور دی وی خزي په ګډون څلور کسان هم نیول شوي دي. د نیمروز ولایت پولیسو څخه د پاسه 10 کیلوګرامه کیمیاوي نشي مواد ونیول. د نیمروز ولایت امنیه قمندان علادات فدایي ازادۍ رادیو ته وویل په زرنج خار کې د امنیتی ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې په یو بارون کې موټر کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرام شیشه او څه د پاسه 3 کیلوګرام هیروین ونیول. په دې عملیاتو کې یو لوی قاچاقکونکی هم نیول شوی چې له ډېرې مودې راهیسې د پولیسو لخوا څارل کېده. د کندهار ولایت پولیسو څه د پاسه 15 کیلوګرام نشئی مواد ونیول. د کندهار ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د کندهار ښار په دریم او دیارلسمه ناحیو کې 44 کیلوګرام چرس، نږدې 1 کیلوګرام تریاک او 300 ګرام هیروین ونیول شول. د دې موادو د خرڅلاو په تور یو قسم نیول شوی او بیا له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې ته سپارل شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له کابل ښار څخه په لسګونو معتادین د درملنې لپاره راټول کړل شول. د عامی روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې د امنیت قومندانۍ د پولیسو په مرسته د کابل ښار له بیلابیلو ناحیو څخه 150 معتادین راټول او د درملنې لپاره زربسترز روغتون ته انتقال کړي دي. دا یادونې وړ ده چې د سګنی شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په وو مرحلو کې له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د نشئی موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي.
د افغان حکومت د قابلیت او توانایي لري چې مبارزه د مخدره توکو سره په افغانستان کې وکړي.
په یو بل راپور کې مو د بیا سرپناه معتادو ښځو له حاله خبرو.
یکی از علتای کې یو تشلپان زیاتی جاستن همی است که یو خونه نداره.
د معتادینو د جرمونو په اړه له ډاکټر مطیع الله وزیری سره مرکه لرو.
چې په هر ترتیب باندې کېږي دا باید مواد لاس سره وړي. نور د همدغه موادو لاس سره وړلو لپاره د هر جرم لپاره لاس په لاس کېږي تر څو هغه جرم وکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
هلکه ودرېږه.
ها دا د ولاړ قومندان صاحب
دا دې څه شی را بار کړی دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
اوس خبرونه لومړی مطلب تر ازو. د امریکا متحده ایالاتونو تر 100 میلیون ډالر ډیر هغه پیسې چې په افغانستان کې لنشي موارد سره مبارزه د ځنګړی سیوی وي د امریکا مکسیکو ترمنځ دیوال پر جوړولو باندې لګول سوی دي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند 50 سناتورانو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته یو لیک استولی او په دې لیک کې د مکسیکو پر دیوال باندې د هغو پیسو په اړه انتقاد کړی چې په افغانستان کې لنشي موارد سره مبارزه د ځنګړی سیوی وي. د سناتورانو ویلي چې دا کار به د طالبانو مالی سرچینې پیاوړي کړي، په افغانستان کې به جګړه نور هم زور واخلي او نړیوال بازارونو ته به د نشئی موادو لیږل ډیر کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مالی ستونزه نه لري او اوس افغان نظامي ځواکونه دا توان لري چې له نشئی موادو سره مبارزه وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
سخ کال د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 200 میلیونو ډالرو مرستې څخه یو برخه پیسې د دې لپاره بیرته وګرځولې چې د مکسیکو او امریکا ترمنځ دیوال پرې جوړ کړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند 50 سناتورانو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په استول سوي لیک کې انتقاد کړی چې د مکسیکو پر دیوال باندې لګیدلو پیسو څخه 190 میلیونه ډالر یا هغه پیسې دي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره مبارزې ته ځانګړې شوی وي. د سناتورانو دا انتقاد هم کړی چې دا پیسې د کانګرس د مسویبې خلاف د مکسیکو پر دیوال باندې لګیدلې دي. د امریکا د مشرانو جرګې غړی چک شومر وایي چې د نړۍ په سلو کې نوي هیروین د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شوی چې له دې لارې لاسته راغلي پیسې د طالبانو جیبونو ته ځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمی د ډونالد ټرمپ د دې کار په غبرګون کې وایي چې افغان دولت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مالی ستونزه نه لري او درې واړه امنیتی ادارې په یوازې ځان له نشئی موادو سره مبارزه کولای شي.
افغان حکومت د قابلیت او توانایي لري چې مبارزه د مخدره توکو سره په افغانستان کې وکړي. یو سازمان یافته وي، یو په لویه کچه وي، یو په ټیټه کچه کې د ملي دفاع وزارت سره، د ملي امنیت ریاست سره او حتی د حمایت قاطع سره موږ د تدریسانو هغه لوی زیرمې له منځه وړلی چې هغوی د اوس تمویلېدل. په تیر یو کال کې تقریبا 1.6 لوی فابریکې د ترستان او دوی په 100 میلیونه ډالر تمویل د لغه مغلمان جوړل.
د امریکا دفاع وزارت د 2019 مالی کال په پیل کې له کانګریس څخه غوښتي چې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره 153 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړي، خو امریکایي سناتوران وایي د امریکا دفاع وزارت دوی ته خبر نه دی ورکړی چې دا پیسې له مکسیکو سره پر پوله باندې جوړیدونکي دیوال باندې لګولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د 2018 کال د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور پر اساس د نشه یي موادو څخه د پاسه 200 کارخانې ویجاړې کړي، خو د 2019 کال په لومړیو کې یې د عملیات بیرته ودرول. نظامی کارپو محمد اګل مجاهد وایي چې ناامنیو او د کوکنارو د کښتونو ډیروالي ته په پام سره افغان حکومت نشي کولای چې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
افغانستان حکومت نشي کولای دا کار مخکې بوزي. علاوه د افغانستان حکومت سره مرسته پکار ده، کوم سیمې چې نه امن دي هلته دا کوکنار کرل کیږي او دغه نه غټه مالیه مخالفین اخلي او د خپل جنگ تمویلوي. افغانستان حکومت خوب بدون شک مکلف دی ځکه د دې سره مبارزه کوي چې خپل د داخل په افغانستان کې دا شی تولید نشي. اما په څنګ کې د بنګلادي ټولنې دا ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان حکومت اقتصاد هم ضعیف دی، د افغانانو اقتصاد ضعیف دی، څو دوی هم د دې جنجال نه خلاصي.
سخت کال افغان حکومت د کوکنارو اړولو پر ضد رسمي عملیات ونه کړل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینت د دې عملیاتو نه کول مالی ستونزې یادې کړې دي.
محمد ایاز تر نکو چې له افغانستان سره د نشه یي موادو په برخه کې د بهرنیو مرستو په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو لاله له مخسره په اړیکه کې شئ. 0995 30 40 0 9 22 155. اویا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سر بیاره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس به سرپناه موتاد شو زه حال درکو. یو شمیر موتاد شو زی وای چې د نشول عمل به سرپناه سوي، خو اوس روغی سوي بیا هم خلک باور نه ور باندې کوي او تدلملنې ورسته ل خپل ماشومان سره یو ځای د موتاجونو د درملنې په مرکزونو کې وسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای چې به سرپناه شوزو ته د وسیدو ځای او کاري شرایط برابر کړي، خو د موتاد شوزو د شمیر ډیر والی ته په کتو سره دا امکانات ډیر لږ دي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته کړنی کوي.
فاطمه ګل چې خپل اصلي نوم نخی، یو کال مخکې د درملنې لپاره د موتادینو په روغتون کې بستری شوه. که څه هم دا اوس روغه شوې ده، خو اوس هم له ناچارۍ په دې مرکز کې اوسیږي.
صحه تیر کده نمیتونم بدون مواد مثلا یا تیر کنم یا زندگی
ډیره نشه مې کوله. له نشې پرته مې ژوند نشوای کولی. وروسته پوه شوم چې که نشې ته نور هم دوام ورکړم نو بدنامه او بې عزته کیږم. بل خبر دا ده چې د خپل کورنۍ سرپرسته هم یم. د کورنۍ غړي مې وږي پاتې کېدل، ځکه مې پریکړه وکړه چې روغتون ته ولاړ شم او نشه پریږدم.
په دې مرکز کې د معتادو میرمنو او هغوی د ماشومانو درملنه کیږي. دا میرمنې او ماشومان تر درملنې وروسته بیا هم په دې مرکز کې پاتې دي. ملیحه هم له دې ډول میرمنو څخه ده چې اوس په دې مرکز کې خیاطي کوي. ملیحه و اولادونه لري چې وام ماشومی پروسه کال په دې مرکز کې زیږیدلې دی. ملیحه وای چې خپل معتاد میړه په نشو وخت کړه. دا که څه هم تر 3 میاشتنۍ درملنې وروسته اوس روغه شوې ده، خو دا چې د اوسېدو ځای نه لري نو مجبوره ده چې په روغتون کې ژوند وکړي.
یک سال شده که نمیجسته ما وخت هیڅ مو استفاده کردیم زیاد نکردیم که پلا را اولادن.
یو کال کېږي چې په دې مرکز کې اوسېږم. 100 میاشتې مې نشه کړې ده.
اوه ما شومان لرما دلته ژوند کول ډیر سخت کار دی زه او ما شومان می په حياته یخته یو لته مرکز پرته بل د اوسېدو ځای نه لرو حیران یم چې څه وکړم او چیرې ولاړه شم ما شومان می مکتبونو ته نزی دلته ما سره اوسېږي مشر لور می تر پنځم صنف پورې او دوه هم لور می تر دریم صنف پورې درس ویلای دی زوی می لا تر اوسه پورې په مکتب کې نه دی شامل کړی درې نور زامن می واړه دي
بچې می ټول شامل مکتب نه سره ته ریزه
د دې مرکز ډاکټران وایي که به سرپنا معتاد میرمنې د درملنې له مرکزونو څخه ووځي نو بیرته نشو ته مخه کوي او یا له جنسي پلوه ځورول کیږي د معتادو ښځو د درملنې مرکز مشره ډاکټره ښایسته حکیم وایي څو ځله داسې شوي چې بې سرپنا ښځې تر درملنې وروسته رخصت شوي خو بیرته په نشو اخته شوي او په بد حالت کې روغتون ته راوړل شوي دي
یکی از علتهایې که تر چلپانې زیاتې جاسته همې است که یو خونه نداره
دا چې معتادې میرمنې تر پنځه څلوېښت ورځو ډیر وخت په دې مرکز کې پاتې کیږي یو علت یې دا دی چې دوی خپل کورونه او د اوسېدو ځایونه نه لري کله چې موږ دوی رخصت کړو نو له روغتون څخه د باندې ستونزې ورته پیدا کیږي کله چې بې سرپنا ښځې له روغتون څخه د باندې وځي نو بیرته په ډیر بد حالت کې روغتون ته راځي ځکه چې دوی خپل کور او د اوسېدو ځای نه لري
سره مریضای مو مریضای بې خانه
په دې مرکز کې لږو بې سرپنا ښځو ته د کار زمینه برابره شوې ده دا ښځې اوس له ډاکټرانو سره د درملنې په برخه کې مرسته کوي او یا د کارګرانو په توګه کار کوي د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست چارواکي وایي چې دوی یوازې پنځلسو بې سرپنا ښځو ته د اوسېدو امکانات برابر کړي دي د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس شاپور یوسف وایي دوی د کار او ټولنیزو چارو او ښځو چارو وزارتونو سره په ګډه همکاري یو شمېر ښځو ته د اوسېدو ځایونه برابر کړي دي
کته وزارت محترم کار امور اجتماعي د مراکز خودمو
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکارۍ موزینو بې سرپنا ښځو ته زموږ په مرکزونو کې د اوسېدو امکانات برابر کړي او د ښځو چارو وزارت د امن کورونو ته مو معرفي کړي دي دا ښځې په امن کورونو کې د کارګرانو په توګه کار کوي د ښځو چارو وزارت په همکارۍ مو د دې ښځو ماشومان روزنتونو ته معرفي کړي دي تر اوسه پورې موږ داسې معتاده میرمنه نه ده لیدلې چې د اوسېدو ځای دې ونه لري او د سړک پر غاړه دې ژوند وکړي
طبي ډاکټران وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو څارنه د درملنې یو مهمه برخه ده باید اجتماعي کارکوونکي په دې پړاو کې معتادین وڅاري خو دا چې بې سرپنا معتاد میرمنې د اوسېدو ځای نه لري نو د درملنې دا پړاو نه بشپړ کیږي او درملنه یې نیمګړې پاتې کیږي
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیاره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي اوس ته متاجنو د جرمونو په اړه معلومات ورکو ارواپوهان وایي چې د روغ خلکو په پرتله متاجن ډیر جرمونه کوي دا چې متاجن ولې جرم کولو ته اړستل کیږي څه ډول نشه د جرمونو سبب کیږي او د نارینه و تر څنګ شته څه ډول جرمونه کوي په دې اړه زموږ همکار محمد یاسر نک لارواپوه ډاکټر متی الله وزیر سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې اعتیاد او جرم تر خپل منځ څاړي کې لري
کله هم کېدای سي چې اعتیاد سبب د جرم سي او کله هم کېدای سي جرم سبب د اعتیاد سي مثلا یو سړی په مواد باندې روغ دی دا خپل آرام بخش لپاره مواد استفاده کوي چې د مواد زیات استفاده وکړي نو د خپل اقتصادي حالت لا سور کوي د دې لپاره چې باید مواد لا سره وړي نو هر نوع جرم هر نوع فعل ته د انجام ورکوي باید مواد لا سره وړي که مناسبه طریقې که غیر مناسبه طریقې نه باید انت مواد لا سره وړي او جرم هم کېدای سبب د احتیاط سی. مثلا یو سړی مجرم ده، د ده لپاره چې دا ذهني ارامتیا سکونتیا پیدا کړي، په ناګاهانه ډول یا په آګاهانه ډول چا ورته ویلي چې تاسې مواد استفاده وکړئ، نو داسې ویني کله مواد استفاده کوي ده ته یو ډول کاذبه یا دروغي ارامتیا ورکول سوې ده. نو دا سبب ګرځي چې دا باید څو ځلې تکرار وکړي، چې کله څو ځلې تکرار واخیستو استفاده یې وکړه مواد مخدرونه، د خپل فعالیت بدون مواد مخدر نه سي انجامولی، دا معتاد سو. په دغه وخت کې جرم سبب د احتیاط سو.
معتادین کوم ډول جرمونه کوي؟
معتادین مختلف ډول جرمونه کوي. مثلا هغه وګړي چې الکول استفاده کوي، د لپاره یو بیزای یا دروغي غیرت ورته را پیدا کوي، چې دا په دغه وخت کې ځان پیږي هر نوع فعل انجاموي، چې غلا وسیږي، درانه وسایل انتقال او د انسان تښتونه د شان دکه د بیزای غیرت ورغلی، د کاذب غیرت ورغلی. دا ځان د سورته ښکاري چې زه د وخت مرای یم. بل ډول سیدي هغه شیشه یا میته اتنفیتامین ورته وایي. شیشه چې ده هغه د جنسی قوت انسان لپاره پیدا کیږي. کله چې انسان کې جنسی قوت پیدا سي، نور د مشروع لاره نه یا غیر مشروع لاره نه د ځان جنسی قوت ته باید ورسیږي. که چیرته د لپاره جنسی وسیله پیدا نسی، شخص ورته پیدا نسی، د لاسترون لپاره زناو کې جنسی تری او کې لواتاتو کې د ځین خلکو سره باید خپل ځان ارضا کړي. او کله چې دا شخص شیشه یا متافیتامین زیات استفاده وکړي، نو دا شخص ضعیف اوسه، وجود غلا وکړي، په کور کې خپل مېرمنه ووهي، ماشومان ووهي، تر څو دغه نه پیسې پیدا کړي، مواد را سره وړي. دا وړو والو فعلونه غلا و انسان وژنه او تښتونه دغه شان هم کولی شي.
ولې ځینې معتادین جرم کولو ته اړ کی؟
د معتاد لپاره هیڅ مهم نه دی، فقط څه چې مهم دی هغه مواد دی چې په هر ترتیب باندې کیږي، چې په هر قیمت کیږي، دا باید مواد لاسته راوړي. نور د همدغه مواد لاسته راوړلو لپاره د هر جرم لپاره لاس په لاس کیږي تر څو هغه جرم وکړي. مثلا غلا وکي، اختطاف وکي، خدینه وسیږي، زنا وکي، تر څو مواد لاسته راوړي. دا د خدینه تلا واخله، ماشومان خپل مجبوره که چې سرک نه د کباړي او د شیان ټول کې خرڅ کی، بل اخر غلا یا هر څه کی وي. هغه کسان چې سرمایه دار دي، پیسې لري، نور د دوی جرمونه نور جرمونه سره متفاوت دي. دوی کېدای شي ډریوري کې ډرایو کې موټر چا سره ټکر کی او سوک ووهي، یا خپل ځان په کند کې برابر کې چولیږي. وروسته ورځي تاسو ګورئ چې حال هغه سړی د نشې په حالت کې ده، یعنی جرمونه فرق کوي. د دې اقتصاد خدا مستی له لحاظ ده نشه کوي، دته یو کاذب غیرت هم ورکوي. مثلا یو سړی د نه خوکی مجلس ته وترغې توپانچه خپل راباسي په سر باندې ویل ځکه د اعصاب خوب دوه کې درست کار نه کوي، یو چالو راباسي یو سړی وي. نو د دې جرمونه د خلکو چې په سرمایه دار دي لغه نور سره په دغه کتاب پیل لري.
معتاد خج کوم ډول جرمونه کوي؟
معتاد خج مجبور دي چې د مواد لاسته راوړلو لپاره تلری باید په هر ترتیب شي خپل مواد باید پوره کړي. که هغه د زنا په ترتیب وي، دا هرکیږي چې خپل تن د بل چا په اختیار کې ورکړي، تر څو هغه شخص د دې تن په مقابل کې مواد ورته ورکړي چې دا خپل نشه پی وکړي. او دوم موضوع دا ده چې کورنۍ نه غوړي چې دا باید نشه وکړي، نور دا د کورنۍ نه بیلیږي، یا خپل زندگی له شریک نه چې وند د هغه نه بیلیږي. او ځین وخت هم د وسیله د قاچاق د مواد مخدر کیږي، ورته وایي دغه مواد د ترفلانی ځای انتقال ک، نو دغه مواد مقابل کې تاسو درکو، نو نور مواد د موګه د خزه په دغه وخت کې وسیله د قاچاق د مواد مخدر وګرځیده.
رواني ډاکټران وایي چې معتاد باید په خپل خوخه علاج ته غاړه کیږي، خو ځینې امنیتي چارواکي بندیانوي او وایي چې په دې ډول د معتادینو د جرمونو مخه نشي. دا کار درواني پلاوه څنګه بولی؟
هغه وګړي چې په زور باندې بستر کوي، امنیتي چارواکي یې ځینې وخت هم کورنۍ په زور باندې بستر کوي، دغه مناسبه درملنه نه ده. دا فقط سبب دی چې ګرځي چې جرمونه اندازه را ټیټه کی. کله چې یو مریض په زور راوستو بستر کې دلته وغدې کیږي، چې روغتون به هر څو هغه جرمونه سمخ کې لک کول ووز به ډیرو کې دوه چنده درې چنده څلور چنده پورې په جرمونه زیاتو کی. اما که چیرې موږ غواړو چې معتادینو جرمونه را کم کو، معتادینو په خوخه باید درملنه ورته وسی. کله چې دا هم له روغتونه به هر ځای کورنۍ ښه چلند وسره وکړي، یوازې د معتادینو صحیح ډول درملنه کولی شي د جرمونو سطح په دایمي ډول باندې راټیټه کړي.
د معتادینو د جرمونو په اړه مو له ډاکټر متی الله وزیر سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسې غواړی چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د یو بزګر زوی دی. د پر خره دوې بوجۍ بار کړي او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي. دا چې اسلم څه شي بار کړي، ولې پولیس ونیو، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلمه بچه، سکل خ ډیر بارانونه وشول، کدا کوکنار ورسیدل خې ډیر پیسې برا جوړی کی.
رښتیا چې ډیر پیسې برا جوړی کی. سکل وب مفتی دی، پر اوسه کال د تاریا کو نیمه پیسې پر برما او تیل ولګی دی.
که سکل تاریا قرضانه نشي، پادمو پکې کیږي له خیره.
خو ان شاء الله چې سکل وخدای پاک کرو زیرا کی.
سلام جان، بس لګی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام جانداد، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، خیر یوسی؟
جانداد کاکا ستړی مشی؟
خیر یوسی وراره، تم ستړی مشی؟
خیر یوسی.
سلام جان، خدای دې خیر کی، څه شي کری؟
والا بلک خو ګټ نه کوي، ما ول کوکنار به وکرم.
یار دا خو دې خو فکر کړی دی، سکالو به هم ډیر دی، زمکه به دې ډیر خو کوکنارو کی.
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو.
سلام جان، پزمکه کی دغه خشخش کری؟
او دغه خشخش پکې کرم، ولی دا خشخش خراب دی؟
خراب نه دی، خو دا خشخش دومره اصل نه ورکی.
دغه خشخش موږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړی دی، موږ خوتل دغه خشخش کرو.
ته دې فیل په غوږ کې ویده بابا، اوس له خارجه نوی او ډیر ښه خشخش راغلی دی.
نو دا نوی خشخش کومې ښېګڼې لري؟
یا خو تر دې دوه برابر ډیر تاریا کوي او بل نو مرض نه کوي.
خا خا، دا خو ډیر ښه خشخش دی، دا چیرته پیدا کیږي؟
د نوي کلي حاجي سمد خان خو به پیژنې.
او پیژنم.
حاجي سمد خان دغه ډول خشخش لري، دغه کاروبار دی.
ولا دا خو ښه خبره ده، زه به هم دغه نوي خشخش وکړم.
ښه زه نو ولاړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه کاکا، په مخه دې ښه.
اسلامه، د جانداد خبره مې خوښه شوه، که مونږ هم دا نوي خشخش وکړو ښه به وي. ستا څنګه خوښه ده بچې؟
بیخي مې خوښه ده، ما موریدلی چې نوی خشخش ډیر ښه دی.
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه، او له حاجي سمد خان څخه دوې بوجۍ خارجي خشخش راوړه.
سمه ده پلاره، دا دی ځم.
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي.
پر برګو سترګو قومندان صاحب.
هلکه ودرېږه. خشخاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي، بیا وای چې خشخاش نه دی قاچاق.
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکار نه خرڅېدای.
نو په کوڅه او بازار کې خو ډیر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي.
قومندان صاحب، خشخاش خو موږ تل رانیسو او یې خرڅوو، تر اوسه پورې پولیسو څه نه دی راته ویلي.
وخوانی وختونه تیر شو، نور هیڅوک دا کار نشي کولای.
ولې اوس څه پېښه شوه؟
اوس خشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي.
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دی؟
قانون وایي قاچاق دی، ډېرې خبرې مه کوه.
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي.
ته یې ماته راوښیې چیرې ښکاره خرڅېږي؟
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي.
راځه موټر ته در وښیې، چې لاړ شو د پولیسو اوزې ته. ډېرې خبرې مه کوه.
نو هغه سړی ته ولې څه نه وایې چې دا خشخاش خرڅوي؟
راځه هغه سړی به هم ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي.
خیر دی قمندان صاحب، ما خوشې کوي. زه نه وم خبر چې د خشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي، بیا به داسې نه کوم.
درځه موټر ته در وخېژه، ډېرې خبرې مه کوه. سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي. ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو؟ همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.